اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبرونه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. پاکستان کې ګنشمیر سیاسي پارټۍ په 8 فروری شوو انتخاباتو کې په ښکارتوګه شوو درغلیو په ضد احتجاجونه کوي. تحریک انصاف تر راتلونکي هفته یا شنبه پورې په ټول ملک کې د احتجاجونو اعلان کړي او د بلوچستان څلور قامپاله سیاسي ګوندونو په 8 ورځو کې احتجاجونه کړي او تورې لګولې د یو ځانګړي منصبې لاندې د پارلمان نه بهر ساتل شوی. پاکستان کې شو انتخاباتو کې د درغلیو تورونو سره سره سیاسي ګوندونو په مرکز او صوبو کې حکومتونو جوړولو لپاره هلې ځلې تیز کړي. د مسلم لیگ نن وروسته تحریک انصاف د وزیر اعظم څوکۍ لپاره د عمر ایوب ترڅنګ د پنجاب او بلوچستان صوبو د اعلی وزارتونو لپاره نومونه اعلان کړي. افغان طالبان وای په دوه هکې په 13 او 19 فروری کې دونکي د ملګرو ملتونو په غونډه کې به په دې شرط برخه اخلي چې د ښه ډول استازیتوب مسؤلیت لپاره حالات برابر کړی شي. او د اسرائیل پوځ وای دوی د سویلي غزه د لوی هسپتال دننه عملیات کوي. غزه کې د صحت چارواکي وای په هسپتال کې د اسرائیل په ډزو کې یو تن وژل شوی او یو شمېر نور ژوبل شوی دي. زموږ سره اوسئ. د پاکستان سیمی او د نړۍ په حالاتو باندې تاسو ته مهم خبرونه او رپورټونه وړاندې کوو.
کتون کوریدونکو سلمی شرط به یو ځل بیا د وایس اف امریکا دی واده ټلویزیون خبرونه ده. خپل اولنی رپورت اړه خترو. پاکستان کې د فروری په 8 نیټه شبو انتخاباتو کې د مبینه درغلې او انتخاباتو په نتیجو کې د بدلونونو په ضد د بلوچستان سیاسي ګوندونو په اوو مورسوم احتجاجونه کړی دي. انتخاباتو په نتیجو کې د مبینه مداخلت په ضد د سلورو ګوندونو احتجاجي ناشته په کوټه کې د الیکشن کمیشن او د کمشنر دفتر مخې ته روانه ده. په سره دي خارج من کې هم د عوامي نیشنل پارټي لخوا د انتخابي نتیجو د بدون په ضد احتجاجي مظاهرو کې ګنشمیر خلکو برخه اخستې. نور تفصيل د کوټنه د ریبا خبريال همي سمسور په دې رپورت کې راکوي.
کوټ شار په شمول د بلوچستان صوبې په بیلابیلو سیمو کې د سیاسي ګوندونو احتجاجونه دوام لري او غشتنه کوي چې د دوی د کامیاب امیدوارانو د کامیابی نوټیس جاری کړل شي. په بلوچستان کې د انتخاباتو د نتیجو د مبینه بدلون او د سیاسي ګوندونو لخوا لاریونونه د کوټ شار د کمشنر د دفتر مخې ته لتیر وو ورزخه څلور سیاسي ګوندونه پښتونخوا ملي عوامي پارټي بی ان پی منګل نېشنل پارټي او هزارا دیموکرات ټیک پارټي پرلط روان دی. دوی تور لګوي چې د ځانګړي پلان لمخه له پارلمان څخه لری کول غواړي. خو د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اڅکزی ویل چې سیاسي ګوندونه د 8 فروری د عامو انتخاباتو نتیجې منلې دي. هغه ویل چې کومې ډلې د انتخاباتو پر نتیجو باندې اعتراض کوي باید عدالتونو ته لاړ شي.
مشپکی د دې نتایج بدل کړل سو او د ستان د کورونو روپی په یواز کې وهغه خلک ته ورکړل سو چې هغه نه الیکشن کمپین کړي او نه الیکشن مهم تر غلې او هغه سرمایه درلود د دولت درلود او دا ټول د دې سوبیس کوم مقتدر قوتونه دي د دې ملک مقتدر قوتونه دي هغه دا فیصله کړي وو لطفال ګوندونه له سیاست د ډګر او باسو د اسمبلی او باسو د بولس کی بیسیت کو چیف جسټس قاضي پایسا صاحب شاګه د دې درغلي او خود نوټس وایخي.
خو بل ورته به حالت په حب کې د انتخابي نتیجو د بیا شمیرني پر محل باندې د نشټي له ثواب زخه د دوو کسانو د وژنې ورسته حکومت اوس آلتا د اساسي قانون یو سل څلور څلور تمه ماده پال کړی دا. خوب د دې باوجود نه یوازې د صوبې په لورو پروتو سیمو کې بلکې د کوټي د صوبایي الیکشن کمشنر د توتر مخې ته هم احتجاجونه روان دي.
دا رنګه په 252 د قومي اسمبلی سیټ دی د جو فشال خان کاکړ د 53 نمبر فارم چار پریزایډینګ افسر پولینګ ایجنټ تور کوي اغه مطابق موږ دا سیټ ګټلې دی. د خوشحال خان کاکار چې د کامیابی اعلان مو سو نوټیفیکیشن هم جاری سو اغه بیرته په شکست بدل کړي صرف دونی وی ووټونه. نو از خبره دا چې دا نتایج موږ په یو صورت کې نه منو.
د
سیاسي ګوندونه له چیف الیکشن کمشنر څخه د خپل منصب د استعفا غوښتنه هم کوي.
وګوره کې الته قومي اسمبلی کې چې نسس د کوي چې غوادر غه الته زموږ پارټي سربراه ډاکټر مالک بلوچ غټلیو هغه چې هغه منډټم بیا کلای کې اورلتم زموږ پارټي په درنه کې ناشته احتجاجي ریلی کې ناشته دغه اکدو تحریک علم خپل خاصه دیم ناشته او چار جماعتي اتحاد ملته غوادر کې ناشته تربت کې زموږ کېب لګیدل د ریلی د تربت کې دغه پنځګور کې مسته بارکان کې است
د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان څخه ویلي چې د بلوچستان خلکو د پروري پراتمه په عامه انتخاباتو کې بیلابیلو سیاسي ګوندونو ته منډیټ ورکړی دی. د په خبري کانفرنس کې وویل چې سیاسي ګوندونه باید د ټاکنو د نتیجو په اړه د وضعیت په جدت پوه شي. هغه سیاسي ګوندونه چې اعتراضونه څرګندوي باید عدالت او نورو اړوند ادارو ته درخواستونه ورکړي. د په خبره چې ملتپال سیاسي ګوندونه د پروري د اتمی په ټاکنو کې د پاموړ بریا ترلاسه نه کړله، د دوی کاندیدان چې د نتیجې په اړه تاپوزات لري عدالت له دی ولاړ شي. حمید سمسور، یو ای ډیوا، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ریډیو ریډیو ټلویزیون خبرونه ده. سلون کې وایي د پاکستان ټولي سیاسي پټې د انتخاباتو نه خوشاله نه دي. هر ګوند شکایتونه لري چې په وټونو کې ورسره درغلي شوې ده او په کار ده چې د انتخاباتو د تنظیم اداره الیکشن کمیشن اف پاکستان اصلاح کړي شي. په دې اړه نور حال د پی خبرنا د ریډیو خبريال مدثر شاه وړاندې کوي.
سیولون کی وای دا تمه فروری 2020 رشتہ میں انتخابات د پاکستان تاریخ کی لوبی داس انتخابات تھی چې چا غټل دا غم د درغلو تور لګی او چې چا بایلل دا غم وای ته کی توري شوی دا هر خوا ته احتجاجونه پیل شوی دي.
یو غوندوم خوشحال نه دی الیکشن نه، هر چا ته شکایتونه دي، هر څوک وای چې دی کی داندلی شوی دا. نو دا ټول ذمہ واری چې دی دا الیکشن کمیشن اف پاکستان پورې زی. نو یو خبره خو ول دا چې الیکشن کمیشن اف پاکستان کې ریفارمز پکار دي.
ڈاکٹر سہارور دیوائی دہی واد لوی او وڑو زیاتر سیاسی گوندونو تور نہ خای چې د انتخاباتو قوانین د موجوده حالات او تقاضو جواب نشی ویلے او دې کې د اصلاحات او سخسر وته کم چې بدغه گوندونه په ګډه کوي. درا پورو تر مخه پاکستان تحریک انصاف د 13 سالور وزنا د سرخار په خبر بلا بلو سیمو کې پر لتون غزولی انتخاباتو کې د ټاګی تور لګی. د غرض عوامي نیشنل ګوند هم د رواني میاشت د شلمینا ایز احتجاج د لاس پوری کولو اعلان کړی دی. جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن رسانو سره مرکو کې ویلی دی د عدالتونو د انصاف توقع نه ساتي نو ځکه به د خپل حق لپاره لارو کوسو تراوزی. د بلوچستان نه هم را پورنه تر لاسه شوی دی چې د غلطه محمود خان اچکزه، سردار اختر جان مینگل، ډاکټر عبدالمالک بلوچ، خوشحال خان کاکړ او عبدالخالق هزاره او دغه شان د نورو سیاسي ګوندونو مشران تیوروپین زو رزنا په احتجاج دي. تغرس کراچۍ کې هم مختلفو ګوندونو د انتخابي کمیشن دفتر مخې ته پر لتون غزولي انتخاباتو کې د درغلو تور لګی. سیړون کی وای دا وخت پاکستان اقتصادي حالات داسې اړي غړي توان نه لري دا ماملہ په ټوله په شریک حال کول دي.
زما خیال دی چې موږ په هغه ځای رسیدو چې دې ټیم کې کزمونګه ټوله ادارې کا بیوروکریسی دا، کا جوڈیشری دا، کا اسٹیبلشمنٹ دا، کا پالیٹیکل پارٹیز دی، دا شی ایکسپٹ کی چې مونږ دې ټیم کې یو غلط ڈیسیژن ته پکار نه چې لاړ شو. کم یو چینج هم کا پر فارم 47 کې راځي او کا 45 کې شوه دی، دا به صرف او صرف یو نیگیټیو طرف ته مونږ بوزي. او دا شی کومه اوس ایکسپٹ کو نو زما خیال لري چې دا کومه فضا دا بے اعتمادۍ دا دابم پکې کور شي.
په هان وای د انتخاباتو د لړۍ ختم دو غوستو به د حکومتونو جوړول او بیا چلول بل سنځوي ځکه چې د انتخاباتو د نتیجو نه را روانو کې کمزوري حکومت نخکاری او کتا کا تور سیاسي مشران دغه حکومتونو په شاک لک ادریدل نو امکان لري چې را روان حکومتونه ولسته ګټه ورسي.
دا ساتي کم الیکشن ریزلټس راغلي دي هغه ډیر زیات کمزور حکومت طرف ته اشاره کوي. زما خیال دی چې دا چې کم خلا ده دا مضبوط چې کم کسان دي شخصیتونه چې دي هغه دا خلا پر کول شي او دا راتلوند کې چې کم حکومت جوړېدو عمل دي یا حکومت چلولو عمل دي هغه چې دي ښه بهتر کول شي.
ڈاکٹر سہرور دیوائی نور دنیا سر دا مضبوط سیاسی اقتصادی او دفاعی اڑکو لپارا ضروری دا چې ملک دننه مضبوط جمہوری او قانونی حکومتو نوی یعنی نو انتشار صورت کے پا نور دنیا سا اثر نوی خپل هیواد کمزوری کی گی. دامکار ہاشم علی سره مدثر شاہ وائس آف امریکا ڈیوا دی خبر.
دا وایس آف امریکا ډیوا ټلویزیون خبرونه ده. پاکستان کې د سیاسي ګوندونو لخوا په مرکز او صوبو کې د حکومتونو جوړولو لپاره هلې ځلې روانې دي. اخوا د امریکای او یورپی اتحاد په شمول د مغربي ملکونو لخوا پاکستان کې شوو انتخاباتو کې په ښکاره توګه د مداخلت او د تحریک انصاف سیاسي فعالینو او مشرانو په نیولو د اندېښنو او د پلټنو غوښتنې ته په ځواب کې د پاکستان خارجه دفتر ویلي انتخابي عمل د ملک دننه معاملې ده او دوی خپل آئینی ذمہواری پوره کوي. نور حال د اسلام آباد نه د ریبا خبري اله رابعه پیر په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان د تازه عامه انتخاباتو په شفافیت نه یوازې د ملک دننه تشویش موجود دی بلکې په نړیواله کچه هم دغه ووټونه لانجمن بلل کیږي. امریکای غوښتنه کړې چې د 2024 په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو تحقیقات دی وکړي. د امریکا د دغه بیان په عکس العمل کې د پاکستان د خارجه وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ ویلي د ټاکنو په اړه د څارونکو لخوا ډیر سرګندونی د حقیقت په اساس ندیم.
انتخابات د پاکستان د کورنۍ خپلواکۍ معامله ده. په ملیونو پاکستانیانو خپل ووټ اچولی. پاکستان د بهرني هیوادونو د نصیحتونو لاندې نه بلکې خپل د آئین تر مخه خپل ذمہواری په بشپړه توګه ترسره کوي.
د امریکا په بیان د تحریک انصاف عکس العمل هم مخته راغلی. د پی ټی آی یو مشر بیرستر محمد علی سیف د ګوند بانی چیرمن عمران خان پیغام مطبوعاتو ته وړاندې کړی چې عمران خان ویلی امریکا د پاکستان په انتخاباتو کې د درغلیو په نظر کې نیولو سره د خپل ماضي د پاکولو چانس لري. نوموړي دا هم وویل امریکا باید د دا ډول بیانونو د خپرولو پر ځای په درغلی کې په شکیلو کسانو فشار راوړي. مسلم لیگ نواز ډلی په ایکس پخوانی ټویټر لیکلی پی ټی آی په زړورتیا سره د بهرنی مداخله بالکل نه یا ابسولوټلی ناٹ د خپل بیان څخه لری سوي او د امریکا په پښو کې ناست د مرستې غوښتنه کوي. چیرونکی وایي دا یو حقیقت دی چې په پاکستان کې په ټاکنو کې د زورورو طاقتونو لخوا مداخلت کیږي.
د خلکو د یقین په خېږي چې په پاکستان کې زورور خلک دي او هغوی الیکشن په زور ګټي. دا کله یو اړخ دی کله بل اړخ دی. د دې کله د یو اړخ ملاتړ کوي کله د بل اړخ ملاتړ کوي. دې اثر بدایي په پاکستان باندې په راتلونکي وخت کې چې پاکستان کې د جمهوریت بنیاد چې کوم دی هغه ورسره خرابیدل شروع شي.
په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو تورونه د پاکستان تحریک انصاف نه علاوه جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلی جماعت اسلامي گرین ډیموکراټیک الائنس او په بلوچستان کې ملت پال ګوندونو هم لګولی او په دې اړه په هیواد کې دننه احتجاجونه دوام لري.
تر اوسه پورې څونه الیکشنونه هم شوي دي نو هغه ټول مبارک بهرحال د خلکو شکایتونه وی او کم ګوندونه چې وبیلی نو د اغي د طرف نه خامخا شکایتونه وی په پاکستان کې چې د الیکشنونو مسلسل اوشي نو کیدی شي چې بیا داسې وخراشي چې بیا پاغي کې دا شکایتونه دونه هدا پوري نوي.
په دغه ټاکنو کې د تحریک انصاف حمایت یافته امیدوارانو تر ټولو زیاتی چوکۍ ترلاسه کړې. خو د سیاسي ګوند په توګه پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارټي، مسلم لیگ کاف او نورو ګوندونو په مرکز کې د اتحادي حکومت جوړولو اعلان کړی دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا دی وا ټلویزیون خبرونه ده. پاکستان کې شوو انتخاباتو کې د درغلیو تورونو سره سره سیاسي ګوندونو په مرکز او صوبو کې حکومتونو جوړولو لپاره خپل کوششونه تیز کړي دي. د مسلم لیگ نن وروسته تحریک انصاف د وزیر اعظم څوکۍ لپاره د عمر ایوب ترڅنګ د پنجاب او بلوچستان صوبو د اعلی وزارتونو لپاره نمونه هم اعلان کړي دي. هم په دې اړه باندې زمونږ همکار نوشروان قلندر په اسلام آباد کې د ریوا خبريال الیاس خان سره په اسکایپ خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دا وخت په پایتخت کې د لویو سیاسي پارټو په مرکز او صوبو کې د حکومتونو جوړولو لپاره څه حالې ځلي روان دي.
دا وخت اسلام آباد د ټولو سیاسي بلکې د نړیوالو طاقتونو هم یو مرکز جوړ شوی دی او د نږدې نه د هر څه ساري چې سر ډیولپمنټ هر شواروز کې نوې نوې ډیولپمنټ پر مختګونه کیږي. څنګه چې اوړان د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند سره د انتقام مسلم لیگ کاف د وزارت عظما یا وزیر اعظم د پاره د شهباز شریف باندې سلا شوی دی. دغه رنګ نن چې په دې ټاکنو کې تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي آزاد امیدوارانو په توګه یعنی پاکستان تحریک انصاف د هغوی مشر عمران خان نن د هریپور نه د قومي اسمبلی غړی او د پی ٹی آئی جنرل سیکرٹری عمر ایوب خان نوم د وزارت عظما د پاره ورکړی دی. دا خبره د ګوند سینئر مشر بیرسٹر ګوهر علی خان نن په اډیالا بندیخانه کې د عمران خان سره د ملاقات نه وروسته خبریالانو ته کړې ده. او د ګوهر علی خان دا وینا وه چې د عمر ایوب خان د وزیر اعظمۍ سره سره د پنجاب اعلی وزیر د پاره د میا اقبال اسلم اقبال نوم وړاندې کړی دی عمران خان صاحب. او دغه رنګ د بلوچستان اعلی وزارت د پاره زمون امیدوار به سالار خان وي. او دغه رنګ د خیبر پختونخوا چې کوم سپیکر دی دای ظاهره ده چې وزیر اعلی وړاندې نه نومول شوی د مین ګنڈاپور سپیکر د پاره ریاست کیسر نور اکی بولا نوم عمران خان وړاندې کړی دی. نو دغه رنګ دغه حالې ځلې روانې دي. او دغه هم دا وا چې مونږ تقریبا یو سل اتیا چوکۍ په مرکز کې ګټلې دي او مونږ به صرف دوباره دوی دا تکرار کا چې آیا تاسو سره بيتي شوی دي د پیپلز ګوند سره یا د نور سره دوی دا وایي چې مونږه مسلم لیگ نه نه یا مسلم پاکستان پیپلز ګوند سره بالکل نشوتله پاور شیرینګ مونږ وته غټو ګوندونو سره نه غواړو او نه کوو. او د دې په نسبت مونږه اپوزیشن بنچونو باندې وکینو خو دغه ویناوا چې کومې دغه اوټونو دوباره د دې شمیرې روانې دي یا دغه قضیه روانې دي الیکشن کمیشن کې یا ټریبیونلز کې نو د دا هیلو چې مونږه به زیات شوکای تر لاسه کوو او عمر ایوب به وزیر اعظم جوړو.
الیاس خان خو دا هم راته وایي چې د تحریک انصاف په پلاوی تو باندې ډیر غړي د قومي سملې لپاره هم منتخب شوی یا پاس شوی دی او ورسره په خیبر پښتونخوا کې هم د پدغه سملو کې چې کوم دې د تحریک انصاف سره پلیټ فارم نشته یعنی پارټي په پارلیمنت کې نشته او داغي آزاد غړی لګیا دي یو ځای بل ځای جماعتونو پسې ګرځوي چې کنه په یو پارټي کې شامل کې دغه سلسله چرته ورسېده آیا کوم پارټي ور سره راضا شوی کنه
هغه کې هم مختلف قسمه غوسیوي چې دغه رنګ په سیبر پښتونخوا کې دوی د پی ټی آی پارلیمنتریان سره تماس نیولې دی. خدای هم نن دغه خبرونه رد کړل شو او دغه دغه ویناوا چې هیڅ رقم سره تماس په پی ټی آی سره پارلیمنتریان پر سټک سره نه دی نیول شوی. دغه رنګ وړاندې چې جماعت اسلامي سره کوم خبره شوی دغه نه جماعت اسلامي ولا پښا شو او دغه دا ویناوا چې هیڅ قسمه دوی سره مونږ دغه کې شریک نیو پاور شیرینګ کې نو د خیبر پښتونخوا په حواله سره خو داسې څه قسمه خبر نشته. البته اته کې بیا قانونپوهان دا وایي چې دوی په یوازې باندې هم حکومت جوړولی شي ولې چې دوی سره اکثریت ته باید په دوی دغه چې کم ریزرو سیټ د نانا یا د تېتونو دغه دوی ته ملاو هم نشي ولې چې نور ګوندونو ډېر کم سیټونه دي. البته په مرکز کې بیا دوی ته وحدت المسلمین سره مجلس وحدت المسلمین سره د دوی دغه بنا ده چې په مرکز او پنجاب کې به مونګه بیا دوی سره په شریکه دغه حکومت جوړو چې دغه رنګ مونږه دغه ریزرو سیټ چکندې دغه هم حاصل شي.
سره الیاس خان الیکشن کمیشن خو تر اوسه پورې باضابطه نتیجې بنی اعلان کړي سو اطلاعش ته کنه دغه مرحله چرته ورسېده.
جی بالکل آی کی تر دې د الیکشن کمیشن دغه وینا ده چې مونږه ذمہواری دغه د آئینی چې مونږه په کراش میرے خلکو ته وړاندې کوو او دغه رنګ مونږه کمزل تکلیف په بازي الکو باندې لانجی دی یا مونږ دا افیشل بجټ دا ان تبدید هم اعلان کړی نه دي. نو عین دوی ته دوافته یا سوار لس ورځې وخت ورکوي په دې کې دن نه به یا دغه ورځې پورې به دوی دغه نتیجې اعلان کوي. نو هغه که مونږ وګورو نو هغه دوه ویشتمه پورې دوی سره دغه وخت شته او تر دغه پورې د الیکشن کمیشن دغه وینا ده چې مونږ دغه سرکاري نتیجې ټولې اعلان.
دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبرونه ده. پاکستان کې مذهبي سیاسي ګوند جماعت اسلامي د پاکستان تحریک انصاف د آزاد امیدوارو په پارټي کې د شاملولو نه انکار کړی دی. سړون کې وای پاکستان تحریک انصاف ته کوم بل لوی سیاسي ګوند کې شامل دل ګران دي او په خبر پښتونخوا کې هم د کوم بل ګوند یو زکیدل تر اوسه امکان نه لري. نور حال د سیمه دیوا خبريال ارشد مومن په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکو آزاد امیدوارانو د خیبر پختونخوا د اسمبلی تر ټولو زیاتې چوکۍ ګټلې دي. دغه سی بیا د جمعیت علما اسلام، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارټۍ، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریان او عوامي نېشنل ګوند نه هم ځینې د صوبې اسمبلی غړي منتخب شوي دي. خوشیلونکو وایي په صوبې کې د تحریک انصاف د دې ګوندونو سره یو زیات لل ګران ښکاری.
اوس پورې چې مونږه تحریک انصاف کسانو سره چې خبرې کوو اغه واځي جواب نشي ورکای وای چې جی خبره اترې روان دي اوس بغورو چې سکیږي لیکن اوس پورې کنفیوژن اشتا کې دا بسنګي کیږي.
د پاکستان شپږو ګوندونو اتحادیه او تحریک انصاف د وفاقي حکومت ته جوړولو اعلانونه کړی دي. د شپږو ګوندونو اتحادیه وزیر اعظم د پاره د پاکستان مسلم لیگ نون شهباز شریف او پاکستان تحریک انصاف د عمر ایوب نمونه اعلان کړی دي. د پاکستان تحریک انصاف د آزاد غړو په وحدت المسلمین ګوند کې د ګډون ویلي او په خوانی سپیکر اسد قیصر ویلي د جمعیت علما اسلام، عوامي نېشنل ګوند، جماعت اسلامي او نورو سیاسي ګوندونو سره رابطه کوي. د پاکستان تحریک انصاف آزاد غړو په خیبر پختونخوا کې د علي امین ګنداپور نوم د وزیر الله سوقي د پاره وړاندې کړی دی. خوشیونو کې وایي تحریک انصاف غني چې د اسټابلیشمنت لخوا زورول شوې دي او لا هم د اسټابلیشمنت سره د مصالحې حد کوم ګامونه ندی پورته کړی. د تحریک انصاف د مرکزی حکومت او اسټابلیشمنت سره مخالفت په دا صوبا د ډیرو مسلو سره مخ کی.
مالی بحران دی خیبر پختونخوا ته او د وسنه د ډیر وخت نه لري نو چې کله ال د وفاق بل حکومت دی دلته بل حکومت نو آیا غو وفاق خپل عینی حق ورکی کم چې مونږ قتل ډیر وختونو کې تیر وختونو کې هم نه لري ورکړي نو دا یو بل غټ چیلنج دی چې را دا بسنګ دوی تر لاسه کوي او چې بیا کله د دوی پالیسی هم مزاحمتي وي په وفاق باندې چړایي وي نو آیا هغه صورت کې بیا هغه د صوبې خپل حق ورکی
سیلون کې وای دا لا هم نه دا پډاګا چې پروستو کې د سخت مخالفت روستو وحدت المسلمین ګوند نه علاوه کوم بل سیاسي ګوند د پاکستان تحریک انصاف سره یو ځای تللو ته تیاریږي او کنا. جماعت اسلامي په اول کې د خوخي خودلو روستو سمدستي د تحریک انصاف د غړو په ګوند کې د شاملولو نه انکار کړي. خو اسد قیصر وای دوی به ټول سیاسي ګوندونو سره خبرې کوي. ارشد مومن وایس اف امریکا بیوا پېښور.
ستلایت ټي وي هر ورځ سلیوریش ساته په دې شنټینا تاسو په یو ټل ستلایت په ټي وي تازه تولا او به تر په خبرونه د سونه او سیرني کتلې او اوریدلې شي د یو ټل ستلایت فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پینزا ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلیوریش ساته لډي وسره اوسه
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونی دي. د اقتصادي چارو ماهرین وای پاکستان کې دراتلونکو حکومت لپاره بعد د بهرني قرضې برته ستنول د ایم اف سره د یوې بلې قرضې لوزنامې لاسلیک کولو ترڅنګ اقتصادي اصلاحات او د خسارې سره د مخ ځنو سرکاري ادارو شخصي څنګه تاور کول له مشکلات ماهرین وای د پاکستان د را پرزیدلی اقتصاد په خپو درولو د ګرانۍ د مختمل لپاره ضروری ده چې پاکستان کې سیاسي استحکام وي. نور حال د اسلام آباد نه د دیوا خبريال ارشد حسین په دې ویډیو ریپورت کې راکوي.
د نړیوالې درجه بندۍ ایجنسی موډیز د پاکستان په اړه خپل تازه رپورټ کې ویلي، په مجموعي توګه سکل اپریل میاشت کې د ایم ایف سره د موجوده قرض پروګرام میاد سرته د رسیدو وروسته د نړیوالې ادارې سره د یو بل قرض پروګرام لپاره په سملاسي توګه د مذاکراتو پیلولو د پاکستان توان په اړه غیر یقیني صورتحال ډیر زیات دی. په رپورټ کې ویلي شوي د پاکستان د حکومت د لیکویډیټی او د بهرنۍ کمزورۍ خطرې به تر هغې نورې زیاتې وي تر څو چې یو د اعتبار وړ اوږد فاینانسنګ پلان یا مالی تګلاره نوي واضح کړی شوی. پاکستان کې د کال 2024 د انتخاباتو وروسته د حکومت جوړولو لپاره هڅې په داسې حال کې روانې دي چې هیواد د دوه کلن سیاسي عدم استحکام او د خراب اقتصادي صورتحال سره مخ دی. د اقتصادي چارو ماهرین وایي داسې ښکاري چې د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ کې یو کمزور اتحادي حکومت جوړیږي چې د هغوی په ان کم واضحه اقتصادي تګلاره نه لري.
بیا بد بھی بد دوبارہ ما یہ مخ تزی ہو جگہ چدی تبا اس چ کم پیمنٹس راضی ایکسٹرنل بار ملکوں نو تا ڈالر کے پیمنٹس واپس کئیو سود واپس کئی یا قرض واپس کئی دا ورتا نور مدے دی وجن ما ایم ایف نے دی بل بیو پروگرام دیر اخکار دا سچ بیا بور تزی نو سو پئیو چ شبا شریف راشی او اغا پاکستان نے اقتصادی مسائل اللہ واسی دا بالکل غلط دا تیر زمنگا چې کم داغه دی تجربه دا هغه دغه وایو چې هغه سره ټیم نشتا سو سره دغه نشتا خدا دا سیاست به کوي او موږ ورته دا پاپولس پالیټکس وایو چې دا چې ارزان وړو ورکو مارزان دغه ورکو مداشینه نو هغه باندې بزیار ډیپندنت کیو نو هغه سره نسل ټیم شته دی نو سره حکمت هم نشتا دی.
د ریپورټونو تر مخه په پاکستان کې د ټوله آبادی 30% خلک د غربت د کرخې لاندې ژوند کوي. د ګرانې کچې 30% ته رسیدلې ده او 13 میاشت تر سره شوی او نظر پوښتنه کې نږدې 80% پاکستانیانو ویلیو چې مالی حالت په خرابېدو دی. کارپوهان راتلونکي حکومت ته په سی پیک کار تیزول، د دوستو هیوادونو څخه سرمایه کاری راوړل، د نړیوال مالیاتي ادارو اعتماد بحالول او د ایم ایف سره په اسانو شرطونو یو بل قرض پروګرام لاسلیک کول او د ګرانې راکمول لوی مشکلات بولي.
په ایف بی آر کې د اصلاحاتو کول ضرورت دی او بیا د روان کلیز بجټ لپاره به 1,200 روپو مالیه راټولول وي او دا وخت ممکن کېدی شي چې اصلاحات راوست شي او ټیکسونه سیوا کړی شي. کوم د ټیکسونو په ذریعه آمدن زیات نه کړی شو نو د حکومتي لګښتونو د پوره کولو لپاره به د توانای نرخونه زیاتول وي او چې څنګه د توانای نرخونه سیوا کړی شي نو ورسره به ګرانی هم زیاته شي او ګرانی له مخکې نه د 28% نه اوړېدلې ده. حکومت لبا په لومړي سر کې داسې ګامونه اغستل وي چې ګرانی ورسره راکم شي او بیا باید چې د سود شر هم کم کړی شي او تر څو د سود شره کده نوی راغلی نو په پاکستان کې اقتصادي هلې ځلې نشي ګړندې کېدی.
پاکستان دا وخت د بهرانی او قرضو د بیرته ستنولو د مسلې سره هم مخامخ دی او د پاکستان د سٹیټ بینک تر مخه د روان کال تر جون میاشتې پورې به اسلام آباد ته 30 بلیونه ډالره قرضې بیرته واپس کول وي. د اقتصادي چارو ماهرین وایي یو داسې سخت وخت کې چې پاکستان ته د ځپلي اقتصاد د بحالۍ ضرورت دی، هیواد نور سیاسي عدم استحکام نشي برداشت کولی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبرونه دي. د پاکستان سٹیټ بینک وایي د هیواد قرضې او واجبات یو 80 روپونه زیات شوي دي او د تیر کال د دسمبر د میاشت پورې په قرضو کې 1,4 روپۍ زیاتواله راغلې دي. اقتصاد پوهان وایي د پاکستان آمدن کم او خرڅونه زیات دي او د زیاتو پورونو یا قرضونو د اخستو لوجې په مجموعي ترقې باندې منفي اثر کوي. په دې حقیقت باندې نور تفصیل مردان نادری و خبریال ریاض حسین په دې رپورٹ کې راکوي.
د پیښور په هنتون د اقتصاد د سانګي استاد پروفیسر ډاکټر سجاد احمد وی وی ډیو توایي د حکومت د بجټ نیمایي برخه د قرضو په بیرته ادا کولو کې لاړ شي او بیا د انساني پرمختیا لپاره پیسې نه پاتې کیږي او پاکستان باید خپل برآمدات زیات او حکومتي خرڅونه کم کړي.
قرضې خو چې لکه یو خاص حد کې دنوي یا یو خاص حد کې دغوي ناغه خو بیا ټیک تا خو لکه کو ته مسلسل ستا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وی ته مسلسل چدی نو ستا ملک ته سونا ڈالر ته گٹی را روانی او دغه نه زیات ته تان بار ته زین ته به عمر لا.
سٹیٹ بینک وائی مجموعی قرضی او واجبات یو اتیا اشاریہ دو ٹریلینا یا یو اتیا ذرا دو سو ارب روپو تزیاد شوی. پدی کی غیر ملکی مجموعی قرضے دری دیر ذرا ارب روپے یا یو سلی یو دیرش ارب ڈالر شامل دی او پتیر یو کال کی پدی کی ویش فیصد اضافہ شوی. مرکزی دا ٹیکسن ادارے ای بی آر روان مالی کال دا مالی مجموعی ہدف نہ ہزار سلور سو ارب روپے ٹاکلے او ادارہ وائی پر روان مالی کال او میاشتو کی دا ہدف نہ زیات مالی راغونډه شوی. خو د اقتصاد پوهان وایي په پاکستان کې مالیه زیاتره د بیوزله او نوکر پیشه خلکو نه د بلواسطه ټیکسونو په مت کې اخستل کیږي. په آمدن ټیکسونه کم دي او باید چې حکومت دې ته پام وکړي.
فی او ډایرکټ ټیکسز کې بیا موږ سره پروګرسیو ټیکسیشن. د پروګرسیو ټیکسیشن مطلب دا دی چې چې آمدن څونه زیات دي هغه به هم ټیکس ورکړي. د حکومت ذمہواری زیاته دغه باندې. اوس خو مسله دا ده چې د چا دغه اډو دا ډیسټینکشن پاکستان چې د چا آمدن کم دی زیات دی ځکه انڈائریکٹ ٹیکسز دی نو اغی نه شکم یو غریب دی کم آمدن والا کس ته هغه په ریلیټیو ټرمز کې زیات ټیکس ورکړي. نو زما مطلب دا دی چې ډایریکټ ټیکسز چې چا آمدن زیات دی په کار دی زیات ټیکس ورکړي.
پوهان امکان سرګندوي چې راتلونکي بجټ کې د مالی هدف یو لزر ارب روپے څخه زیات کړي شي او مرکزی حکومت په قومي بجټ کې هم اضافه وکړي. د مرکزی بینک د شمیرو مطابق په مالی کال 2022 کې بجټ خساره 15,300 ارب روپے وا. په مالی کال 2023 کې دا 15,000 ارب روپے ته رسیدلې وا او پوهان امکان سرګندوي روان مالی کال دا د 8,000 ارب روپے څخه زیات شي. ریاض حسین وایس اپ امریکا ڈیوا مردان.
د ڈی وی لیدونکو تاسو د ڈی وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ڈی وی ویب پانا وګورئ. د ان ٹی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ٹی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اگری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی
افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی قطر کې په 13 او 19 فروری د افغانستان په حق له ملګرو ملتونو په غونډه کې د ګډون لپاره خپل شرطونه اعلان کړی دي او وایي که شرطونه یې ونه منل شي نو دا غوره ګڼي چې په دې غونډه کې ګډون ونه کړي. په دې اړه زموږ همکار نوشیر روان قلندر په پیښور کې د ډیوا سلنکار اسماعیل خان سره خبرې اترې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د دې مذاکراتو مقصد څه دی.
نو بنیادی مقصد خدا رہے چاہے افغانستان باندھے خبر ہوشی افغانستان کے کل طالبان حکومت راغل دے بیا داغے سر چکم مسئلے راپورت شوی دی مختلف قسمہ صد نڑے دا ملکونو چکم دے داغی پلے وقت نہیں دی صد افغانستان پل داخلی مشکلات تھی مالی مشکلات تھی اقتصادی مشکلات تھی نو پتے ٹول باندھے دا خبر اترو دا پارا ملل متحد دا ہونڈا رابل لے دا پدوا کے
سمرا اسماعیل خان صاحب طالبان خو ویلو چې غونډه تبه نه ورځي څه شرطونه یې خېدي.
یو دا خبره ده چې تر اوسه پورې معلومی کې نه چې دي شرایط مختصي خو دي یو دو خبره ضرور کوي طالبان او غدا دي چې یو خبردار چې د ملل متحد چې کوم خصوصي استاد دي غیته خپل شرایط مخې تکړې دي خو دا نه دي ویل چې شرایط څه دي. بل متقی سے پپل خبرو کدا خبر هم کړي د چي دی غواړي چې خبره تر جسم کیږي هغه دی معنی خیز دی وی میننګ فل خبره دی کی زما خپل خیال دغه دی چې دی افغانستان د طالبان غواړي چې د ملل متحد چکم دا پلیټ فارم دی دغه دغه کی د دې مقصد د پار استعمال نشي چې په طالبانو یا طالبانو په حکومت یا د افغانستان په دغه باندې چې کم دینو بیزای دا غی په نظر کې چې کوم بیزای تنقید دي صرف دا غی د پاره استعمال شي نو او دوی مدار چې طالبانو نمائندګی دي پاکستان باندې نو زه فکر کوم چې دا اوس چې کوم د خبرې طریقې کې چې مختلفو ان جی اوز یا مختلف داسي ګروپونو اډلې چې د طالبانو خلاف دي هغه خپل یو اعلامیه خبره کړې ده نو طالبان ډېر خوشاله دي ډېر کمفورټیبل بنی چې په دوحه په دې کانفرنس کې صرف دې د پاره په دې موضوع باندې شي چې پاره کې طالبان کورنر کیږي طالبان حکومت باندې نیوکی کیږي نو هغه ته طالبان غالباً تیار نه دي چې پداسه غونډه کې کیږي
زه به اخر نه پښتنه دا چې دا خبرونه چې په دې کلم زموږ کتون کې خبر کې چې چین په رسمي توګه باندې دا طالبانو سفیر چې کم دي هغه منل دي ک چین داغي سفیر منی او خو امریکا یا غربي نړۍ یا نور نړۍ تر اوسه پورې د طالبانو نسوک سفیر په رسمیت پیژندل دي نه حکومت منی دا کده غږه کې دا سلسله شروع کیږي چې هر نړۍ غربي نړۍ نه منی او چین یا کو سبا چرته روسیا ایران منی دا سيزونه په دغه خطه کې په دغه ټوله منطقه کې سم مستقبل جوړوي
یو خبر زما خپل خیال دا چې کوتا سو د چین د خارجي چارو د سفارت چې کوم بیان دا بیان هم لستلی وی نو پاره کې واضح تور پتو غوا دی ډېر وخت اشاره ده چې په د افغانستان د اسلامي امارت یا طالبانو چې کوم سفیر دی دا سفارتي اسناد قبول اول دا معنا نه لري چې په چین پر رسمیت باندې د افغانستان د حکومت طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو نو دې کې یو خصوصي د غی په بیان نه دغه معلوميږي چې چین ډېر زیات محتاط طریقې سره د واړی چې د مسله دغه کی او دوی مګټه خبر دغه چې چین هم لکه چې څنګه دی زیات چین بار کې ویل کیږي چې عمل پسند خلک دي پرګماتیک چې څنګه خلک وته ویل کیږي دا ډیزای په استعمال کې نو دا غي نه کار غست دي او د چین سفیر په افغانستان کې دی او د افغانستان سفیر د طالبانو په چین کې او دا رنګ نور ملکونو مرسره سفارتونه سفارتي د غشت دي او سفارتي اړي کې ساتل او تجارتي اړي کې ساتل او په رسمي باندې دا غي پیژندل دوه مختلف سيزون غمار کړي چې دې کې دای څه ستاسو نشته
دا د وایس اف امریکا دی خبرونه دي چین په دې ورسره کې د افغان طالبانو د حکومت استازي قبول کړي دي چې د دې سره په بیجینګ کې د طالبانو د سفارت هلي ځلې هم روانه شوې دي سړن کاران دغه پرمختګ ته په کوم نظر ګوري په دې اړه یو تفصيلي رپورت د سیمینار دی خبريال احسان محمد خان راکوي
سړن کاران وایي د افغان طالبانو ټاکلي سفیر په چین کې قبولیت یقیني توګه د طالبانو حکومت یو سفارتي ګټه ده خو بیا دا هم حقیقت دی چې چین د دې په شا ډېر اهداف لري او غواړي د دې ګام د لارې خپل ګټو ته نږدې شي
که سړکونه موږ ګورو که بلډینګان موږ ګورو که موږ د ماینینګ دا وی سېکټر چې کم دی په پټرولیم کې ریکارو کوو دغه شان په کوله کې ریکار کوي موږ ټی ډی دی ان تر دې چې کوشنه دا موشو چې د لیتیم کم ذخایر دی په افغانستان کې دا غي نه چین غټه پورته کې خو بیا ډېر زر پای باندې بندیزو لګیدا او پای په نتیجه کې دوه درې چې کوم په شخصي توګه کوشنه چینایانو کول هغه اوتړل گرفتار کړل جیلونو کې بند کړل
اګست 2021 کې د طالبانو په زور واکمنېدو وروسته چې په دغه ایواد کې د جنکو په تعلیم د بندي سره سره د بشري حقوقو سرغړاونې پر سر د نړۍ لخوا په طالبانو سخت نیوکې تر سره کیږي چین لومړی ایواد دی چې د طالبانو سفیر یې قبول کړي خو بیا د افغانستان دننه بشري حقوقو په سرغړاونه خاموشه پاتې شوې ده
چې خپل جمهوریت نه یا انساني حقوق چې کوم عام فهم کې انساني حقوق ستوري هغه زه نشته دي نور ملکونو کې خپل چې د کوم ځای سم کوئی بل څه وای پی کو نو وای پی او ایدا د ملک پوزا هغه څه دې دا کوئی یو خو هغه تجارتي خاص کر لارې غواړي چې دنیا ته بلوي هغه طالبان ورکې خو بل څه ورکې خو بل څه ورکې بل ډیپلوماټیکلی هغه غواړي چې ما زیاتو نکو سره هغه ګټه دا ګوري.
چین چې د خپل اقتصادي ګټو لپاره یو کمربند یو سړک منصوبې لارې منځنۍ اسیا او نور هیوادونو ته رسد غواړي او همزکه د طالبانو سره خپل اړیکې خې ساتلې ترجیح ګرځولې. خو فخر کاکا خیل وای بیا دایش او خپل د چین سینکیانګ مسلمانانو وسلوالې ډلې ورته یو چیلنج هم پروت دی.
دولت اسلامي په ولایت خراسان چې کوم په داغش باندې نومي کی داغي اکټیویټیز چې نیخ پنې غوانه په چین باندې گزار کړو داغي په نیو کې کړی چې د پالي سو په خصوصان سنکان په صبح کې چې انت کې د مسلمانانو اکثریت او د خیال له چې هغه د ظلمونه دي د مسلمانانو تعداد کمي دیموګرافیک چینج راولي او په افغانستان کې دغه تنظیمونو وسلوالو ډلو جالي موجود دي او موږ کتلې موږ چې په مازی کې د چینایانو باندې بریدونه مشي دي نو دغه تنظیم چې سونه دي دغه هم چین طرف د پارډر غټ ترک دی.
سړن کارن وای چین د افغانستان سفارت پرانستلو اجازه خور کړي ولی لا هم د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلې. احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیوا پېښور.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوښوم
که بل څوک کوي او کنه ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
دا وایس اف امریکا دی وا خبرونه دي. د اسرائیل په وزوي چې دوی د سولي غزا د لوی هسپتال دننه عملیات کوي. غزا کې د صحت چارواکي وايي هسپتال کې د اسرائیل په ډزو کې یو تن وژل شو دی یو شمېر نور ژوبل شو دي. افغانستان، استرالیا، کینیډا او نیوزیلند په رفاه کې د اسرائیلي ځمکني عملیات وړاندې د فلسطینیانو په اړه فکرمندۍ څرګندې کړې دي او ویلي چې د اسرائیل پوځي عملیات په بدغلطه لوی تباهي رامنځته کوي. د امریکا صدر جو بایدن او د فرانس صدر ایمانوئل میکران هم په رفاه د حمله مخالفت کړی دی. موږ سره دا وخت په اسکایپ باندې د نیویارک نه دریوا خبريال او سړن کار جنگ خټک صاحب ملګری شوی دی. خټک صاحب تاسو سره مشوري په خیر علي.
ډیر مننه اکرام صاحب تاسو ته او کتون کو ریدون کو تم ډیر سلام او احترام.
ډیر مننه کو جنگ خټک صاحب دا ورسته چې کوم پرمختګ کیږي نه صرف د امریکا او د فرانس لخوا بلکې د زین نور ملکونو لخوا هم په غزا کې چې کما تازه د عملیاتو خبر کیږي د هغه مخالفت خوده شوې دي. آیا سوینه په دریس کې کوم بدلون ښکاری او کته صورت څنګه ګوري؟
بالکل دریس کې بدلون ښکاری او یو څو شیزونه لکه تاسو ذکر کړلو چې خان یونس چې کوم جنوبی غزا لوی خار دی الته کې اسرائیل دا اعلان کړی و چې الته چې کنټرول کې لوی هسپتال دی نصر هاسپټل اغه باندې اغه وی چې دلته کې حماس د دې چې کم اغوا شو دا اسرائیلیان دي اغه ساتلې دي او دا چې سمبړی حمل تپراته دي چې کم اسرائیلی وګړي دي نو اغه الته کې دا ریډ شروع کړلو یا الته کې خپل عملیات پیل کړی دي او اسرائیل دا د ریس د او فلسطینیان هم دار دی او حماس هم دارت کړی دي او تر بیا د مغربي چې کم طاقتور دي چې کم کې تاسو امریکای ذکر کړلو دا کینیډا ذکر کړلو استرالیا ذکر کړلو د کشانته میکرون چې کوم ایمانوئل میکرون چې فرانس صدر د غنن نتنیاهو چې کوم د اسرائیل وزیر اعظم دغه سره خبره ترېم کړې دي هغه دا حسوا چې اسرائیل دا عملیات او نکړي ځکه چې ډاکټرز وداوت بارډرز یا به سره د ډاکټرانو چې کوم تنظیم د نړیوال چې کوم بنیادی توګه باندې په فرانس کې دي د هغه د طرفه د اعلان شوه دی چې د دو عملیاتو په نتیجه کې خان یونس کې په خصوصي توګه نصر هسپتال کې ډیر زیات بد حال دی. هلته کې مریضانو ژوند په ډیر زیات خطر کې دی. هم په دغه حال کې تاسو وګورئ چې بدلون څنګه راغلی دی، چې یو طرف ته خو د ترکیه چې کم صدر دی اردوان هغه تقریبا 1200 کالو پاس مصر ته راغلی دی، مصر او اورثرا ترکیه یا ترکی او قطر د دې طرف ډیر هڅه کیږي د امریکای مرګرتی سره، او په کار چکم پروګرام هغه دا او چې اسرائیل به هم قاهره کې چکم خبره بکیدل مصر کې په اوربند او د چکم خلک اغوا شوی دی هغه بازیابې د پاره. نو نتنیاهو په اخري وخت دا اعلان وکړلو چې موږ خپل خلک نه لیګو قاهره ته الته کې خبر او تر د پاره، نو چې کله دا اعلان وشولو او بیا هغه دا هم ویل چې موږ هغه پر جنگ جاری ساتو جسو پر خپل اهداف تر لاسه کړی نه. چکله دا خبر راغله لونو هغه وخت کې کایرو کې د سی ای ای مشر ویلیام برنز هم موجود و، او چکله دا خبر راغونو هغه بیا اسرائیل ته راغله. دا وخت ویلیام برنز په اسرائیل کې دی او الته کې هغه حسد اده چې هغه نتنیاهو سره دا پروګرام کې شامل دی چې هغه به نتنیاهو سره لیدنه کوي. اوس قتل به دا غواړي چې آیا نتنیاهو به دته تیار شي چې دا عملیاتو نکړي او دا چې سیز فایر یا اوربند لپاره تیار شي. نو نړۍ کې تاسو بدلون ښکاري
او اوس دا راته وي چې امریکا اسرائیل ته ډېرې پوځي مرستې ورکوي، مالی مرستې ورکوي، د غشان یو شمیر مغربي ملکونه هم دي، د هغې هم د اسرائیل سره خپل مرستې او تعلقات هم شته. خو د دې هر څه ترڅنګ آیا دا صرف اسرائیل باندې اسرائیل ته وای چې مکوي او کنه دا به د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په دې مجبور کړی، او آیا د هغه سره آپشنز دا سسی دي چې ګینه دغه تباغه یا جنگ نور غزبی او کنه د پرشر لاندې به دغه اوس د دزبندې کوم امکان ښکاری؟
ورې دزبندې امکان خو ماته په الحال ثړډیر دی ته ښکاری د کچ اسرائیل دی ته تیار نه ښکاری. خو چې کم نړیوال فشار دی هغه زیاتی لګیا دی. د دې کې شک نشته چې امریکا اسرائیل ته تقریبا اسرائیل ته چې څومره وسله ملایويږي هغه 80% نه زیاته وسله د امریکای نه زی. دویم نمبر باندې جرمنی دی چې کم 20% نه زیاته وسله چې کم اسرائیل اخلي نړی نه هغه جرمنی ناراضي. اوس یو نړیوال مهم شروع شوی دی چې کم کې امریکا هم شامل ده. امریکای کې هم داسې چکم سیاستوال دی هغه دا اوس د بایدن ادارې نه دا غوښتنه کوي چې تاسو نور وسله مور کوي. ورسره بیا په یورپ کې درې څلور هیوادونه دتی دي، یعنی اسپین، نیدرلند او بیا ورسره د جاپان هم دا یو بل څلور هیوادم دی. ټوټل څلور هیوادونه دا اعلان کړي چې موږ به نور وسله نه خرڅو په دوه په هغه باندې په اسرائیل باندې. نو یو مهم په دې طرف ته هم شروع شوی چې اسرائیل باندې وسله بند کړي. دویم صدر بایدن ورسته یو څو ساعت اول اعلان کړی دی چې په امریکا کې څومره غیر قانوني توګه باندې چې کم میشته فلسطینیان دي دا هغه ته دا اجازه ورکړل شوی دا چې هغه بغیر ویزه په امریکا کې را روان اته لو سمیاشتو پرې دلته ژوند کوي شي. دا هم په دې نظر سره کتل کیږي چې امریکا هم پله پالیسی بدلوي. او به یو بل دا چې امریکای د طرفه یو سو د اسرائیلی چې کم انتها پسند خلق دي چې کم سیټلرز او توای چې کمل تک آبادې جوړې کړي ول ته په فلسطینانو پس مکه پراته دي هغه باندې هم امریکای نه یوازې دا چې ویزه پابندې لګولې دي بلکې نورو ګامونو اعلان هم کړی دي. نو موډ بدلیږي په واشنگټن کې. ما په خیال صدر بایدن یو داسې وخت چې کله امریکا کې انتخابي کال هم دی او په غزا کې ډیر لوی تباہی شوی دا ګوري 28000 شپږ سو دریش پیته شمیره خو چې اوس اخري د پروګرام نو اول ما کتل نو دته خمر راسیدلې ده چې دومره خلک پړ شوی دي چې کم کې 2000 نه زیات ماشومان دي نو اور تر بیا خزي دي. نو په دې باندې نړیواله کچه باندې ډیر لوی یو داسې تحریک شروع شوی دی چې کم مقصد اسرائیل په دې مجبورول دي چې هغه نه یوازې دا چې اوربند ته تیار شي بلکې ورسره دا چې غزا ته چکم امداد دي هغه دیم ورکړل شي چې کم مکمل توګه به نه ورکړل کیږي لګیاله. او بیا دا چې التکه امن د پر سلار راوستل شي. یو بل تحریک اخري ټکه یو بل تحریک چکم د وخت شروع دی هغه دا دي چې امریکا پکې شامل ده او عرب هیوادونو سره هغه لګیا دي ټو سټیټ سولوشن، یعنی دوه هیوادونو په بنیاد باندې د منځني ختیس دیش خړې حل د پاره س اعلان پروګرام هم کیږي. خو اسرائیل نه چکم نن خبرونه راځي د اسرائیل چکم ورسپانې دي لکه ټایمز اف اسرائیل هغه د طرفه دا خبرونه را روان دي چې اسرائیل نه اسرائیل کې د دې خبرنه چټ انکار دی چې فلحال مونږه فلسطینی ریاست جوړولو لپاره تیار نه یو. نو نړیوال فشار زیاتیږي، امریکې کې هم زما په خیال موډ لګ بدلیږي، یورپ کې کافی بدل شوی دی، او اسرائیل باندې به د دې اقتصادي فشار به هم راځي، او چې کم په د سور سمندر دی یا بحر احمر دی الته کې یوزل بیا کیسه ګرمیږي، لبنان په پوله باندې هم جګړه ده، نو کیسه ما په خیال اټول فشار به اخر کې په اسرائیل باندې راځي. قطر به دا غوړي چې هغه سمره پر دا جنگ جاری ساتل غواړي.
ډېر مننه کو تاسو، ډېر مننه چې زموږ سره په پروګرام کې برخه واخیستل. تاسو ډېر مننه.
ډېر مننه.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه، او د غوړه سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونی دی. د امن نوبل انعام ګټونکو ملالای یوسف سید د سفارت جنکو او رنی کرکټ ټیم لپاره د لوبي سامانونه ورلګل دي. د کرکټ جنکای لوبغاړي وای د لوبي دغه سامانونه ورلګل د جنکو د لوب مقابلو تاوه د ورکوي. په دې باندې به مونږه تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. مونږ سره اوسې دی خو یو بل ریپورت اړخته دو. یونیورسيټي اف پیپل د اعلی تعلیم مفت یا ویلیا آنلاین په هنتون په 2009 کال کې جوړ شوې ده چې هدف یې تعلیم ته د عام ولستا لاسرسي ده. دغه یونیورسيټي په 200 ملکونو کې خپوشه 100,000 او سلويخت زره زکونکو یا طالب علمانو ته تعلیم ورکوي. د وایس اف امریکا مکسم ادمز ریپورت درته زموږ همکارا بهشته تلاش وړاندې کوي.
کاترینا گلوبوچینکو د اوکراین د مایکرو لایف څخه ده. کله چې روسیې د هغې هیواد اشغال کړ، هغه د لسانس سند ترلاسه کولو څخه یوازې درې میاشتې لري وه.
هر څوک په ویره کې لخار څخه په وتلو کې وو. ټول کاروبارونه بند شو. په حقیقت کې هر څه بند شو،
خو گلوبوچینکو خپل زده کړې له لاسه ورنه کړې. هغې خپل زده کړو ته دوام ورکړ. هغې کله ناکله د بمونو په پناه ځایونو کې زده کړې کولې او فارغه سوه.
It was دا یو بشپړ ناورین وو. پرته د یونیورسيټي اف پیپل څخه چې ما وکړې شو چې د هغوی په مرسته خپل زده کړې تکمیل کړم.
د خلګو پونتون یا هم یونیورسيټي اف پیپل ځانته د امریکا له خوا منل شوی یو یونیورسيټي یا هم پونتون دی چې د غیر انتفاعي آنلاین پونتون په توګه وړیا زده کړې ورکوي. په هر صورت پونتون په بشپړ توګه وړیا نه دی. زده کوونکي باید د هر ټولګي لپاره د $140 او $400 ترمنځ فیس ورکړي. زده کوونکي د لیسانس سند ترلاسه کولو لپاره شاوخوا $15,000 مصرف کوي. د ماسټري سند ترلاسه کولو مصرف د لیسانس په پرتله یو څه کم دی. سربیره پر دې پونتون د هغو خلکو لپاره بورسونو سیستم هم جوړ کړي چې نسی کولای دا مقدار پیسې ورکړي. TheBestCollege.com په وینا په 2022 کې په امریکا کې د څلور کلن عام پونتون کې د زده کړې آفیسونه اوسط لګښت په کال کې شاوخوا $1,600 وو. د خلګو پونتون یا هم یونیورسيټي اف پیپل په 2009 میلادي کال په سان فرانسیسکو کې د امریکایي اسرائیلي سوداګر شایرشف لخوا تاسیس شوی چې وايي پونتون د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه زده کوونکي مني.
We have in the US
په زکونکو کې بے کورا بے سند زکونکو په کورونو کې میندې او داسې خلک چې د ژوند لډیرو سختو سره مخامخ یونیورسيټي اف پیپل یا د خلکو په هنتون څخه زده کړې ترلاسه کوي.
افغان کډواله ختیجه امینی د خلګو پونتون یا هم یونیورسيټي اف پیپل زده کوونکې ده چې په البانیا کې په موقع ډول وسیږي. د هغې مور او پلار د افغان حکومت لپاره کار کوي. ورسره له هغې چې طالبان واک ته ورسېدل، د هغې کورنۍ د هیواد پرېښودو ته اړ شول او اوس هغه د امریکا ویزې ته انتظار باسي.
افغان جونی غواړي چې زکړی وکړي پر ځاکارانه ډول د کور څخه په آنلاین ډول زه اوس دوی سره په زکړو کې مرسته کوم.
نن ورځ د 200 هیوادونو څخه شاوخوا 130,000 زکونکو د خلګو پونتون یا هم یونیورسيټي اف پیپل کې زکړی کوي او شپږ ویزره کارمندان لري چې ټول یې رضاکاران دي. د خلګو پونتون یا هم یونیورسيټي اف پیپل په سوداګری، معلوماتي ټکنالوژي، روغتیا او ساينس په برخو کې زکړی ورکوي.
زه باور لرم چې زده کړه یو اساسي حق دی او په نړۍ کې هر سړی باید مستحق وي فرصت برابرول. دا هغه سدي چې مونږ یې کوو. مونږ د لوړو زده کړو یو بیلګه رامنځته کوو ترسو او خایو چې لوړو زده کړې د ټولو لپاره د لاسرسي وړ او ارزانه دي.
د خلګو پوهنتون یا هم یونیورسيټي اف پیپل د نړۍ د لوړو زده کړو یو شمیر مخکښ موسسو سره کار کوي. دا د غیر انتفاعي موسسو لکه بل او ملندا گیټس فاونډیشن، د ګوګل او انټل په څیر شرکتونو څخه ملاتړ او مرستې هم ترلاسه کوي. بهشت تلاش، ویو ای دیوا، واشنگتن ڈی سی.
پاکستان کې د 2023 سیلابونو د خبر پښتونخوا په سواد کې د ټراوټ میانو فارمونو ته ډېر نقصان رسولې. د فارمونو بیا رغبن لپاره میان پالون کې تمل لري چې نوی حکومت پې مرسته وکړي. نور حال د سیمینا د ریوا خبريال ملک وقاص په دې ریپورت کې راکمه.
په سواد کې د سیلګرۍ د ودې لپاره د ټراوټ فش فارمونه مهم دي چې په زرګونو خلکو ته د روزګار زمینه برابروي. هغه سیلانیانو لپاره چې د ټراوټ مه خوړلو شوق لري، میان ساتونکي بیلابل نور قسمونه ټراوټ راوړي دي.
مونږ سره نن سبا چې دی سلور 15 قسمه ټراوټ دي. مخکې تاسو ته پته و چې ټراوټ یو ټراوټ د غیر نوم ریمبو، مونږ د غینه بعد بیا براون راغوته لري او وسره سره ګولډن دی، د غینه بعد د غرا سره د سپارټیک وته وي او ایتالین براون دی او یو بل قسم دی. نو 15 قسم مونږ راغوته لري او د دینه مونږ دا به د ټول سېکټر کې بیا خورو چې را خلکو د غینه نور هم پیداواري او ټراوټ زیات شي.
کې په کال 2023 سیلاب لوجه د ټراوټ فارمونه او ورسره تړلې د زرګونو خلکو کاروبار تباشه وې دي. د کال 2023 د سیلاب په پرتله د حکومت لخوا هیڅ فارم په بشپړه توګه نه دی بحال شوی.
چې 2022 سیلاب خوراغ نقصانات راکړو موږ فارمر لا ټراوټ فارمر لا خو مطلب حکومت هم زموږ سره سمرستونه کړې او ډي جي سپدا وادي کړو چې بالکل زمونږ د بار پروژکټونو سره خبري شوې دي او دغه سره شوې دي چې بالکل هغه راضي او مطلب مو بمرسته خو د نن ورځې پورې هیڅ سمرست زم سرونه شکړای
شو. د سیلاب کو یو خوا د ټروټ مې فارمونه لمن زوړی نو دی سره پسواد کې سیلګره هم کم شوې ده. دلته زیات سیلانیان د ټروټ مې خړلو لپاره هم راضي. د فارمونو مالکان وای نوې حکومت ته پکار ده چې سیاحت د زیاتولو لپاره ورسره د فارمونو په بیا آبادولو کې مرسته وکړي.
او ملمم دون خاص نشته ځکه چې غزونه او هرڅه چې دی کار پروت دی لا واپس نه دی بحال شوی. نو نوې حکومت زموږ د مطالبه ده چې خامخا د ټروټ په پرایویټ ټروټ پښپام سره هم امدادو کې او په ګورنمنت سېکټر کې هم لک ډیر کارو کې چې واپس د بحالی شي او د زرګاو لکاو خلکو روزګار واپس بحال شي.
د ټراوټ مہی کاروباریان وای ټراوټ مہی سره یې نه یوازې روزګار تړلې دي بلکې دا د سیلګرۍ زیاتولو لپاره هم اهمیت لري او حکومت باید دې اړخته پام لرنه وکړي. ملک وقاص، وایس اف امریکا، ڈیوا، سوات.
دا د نن ورځې مهم خبرونه او رپورټونه چې تاسو د وایس اف امریکا ډیوا د ټلویزیون په خبرونو کې واوریدل. زموږ د ټول خبرونه تاسو په فیسبوک باندې اوریدئ او کتئ شئ، فیسبوک، انستګرام او ټوټر په ټول باندې. او په پاکستان کې چې کمربان حالات دي او خاص کر د پاکستان سیاسي حالات، د سیاسي ګوندونو ترمنځ دا وخت کم کوششونه او هلې ځلې روان دي چې راتلونکي حکومت به د چاوي چا سره زیات واقع اختیار وي، څوک دا وخت د زیات ډیل او د یو بل سره د تلون کولو په کوششونو کې. دغه ټول خبرونه، رپورټونه او مرکې تاسو د منګه په پروګرامونو کې اورئ. راتلونکي ورځې کې به هم په دې باندې تاسو پروګرامونه ګورئ. کته شي په پاکستان کې په اقتصاد کې دا وخت صورتحال دی، د اقتصادي صورتحال نه هم تاسو ځانونه خبرول شي. د موږ سره په دې پروګرام کې پروډوسر وو عدنان رشید، ټیکنیکل سایټ ته موږ سره مرسته کولې. د پروګرام کوربه زه محمد اکرام، اوس تاسو ته اجازه تخلم. الله پامان.